په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل انداو زمانور همکاران مو د ازادي نړیوالو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. نن د افغانستان د اساسي قانون دیارلسمه کلیزه ده. په دې مناسبت پارک یوه غونډه جوړه شوې وه. د چې په دې غونډه کې څه ویل شوي، د افغانستان د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې ستونزې څه دي، په دې اړه رپورټ او بحث لرو، نور مسایل هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د ترکیې لخوا دا ادعا رد شوې چې وایي د تهران متحدان به سوریه کې له نافذ شوي اوربنده سرغړونه کوي. د بغداد شیګانو په سیمه کې د چاودنې له امله نن شپږ تنه وژل شوي. پولیس ویلی چې چاودنه د شیعاګانو په سیمه کې شوې ده. مخکې دنه چې فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه در واوري، په مو کې د افغانستان اړوند خبرونه تعالی رحمت الله افغان نه ورو.
او سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر د هوا د قضایي قوې په کارونو کې د نه لاسوهنه ډاډ ورکړ. د افغانستان ستره محکمه ډاډ ورکوي چې اساسي قانون به په ټولو باندې یو شان پلی کیږي. او د افغانستان د فساد پر ضد مبارزې عالی اداروي کځینې چارواکي د خپلو شتمنیو په نه سخت ټینګار وکړ، نو د نوملیس به قانوني مراجعو ته اولیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر د هوا د قضایي قوې په کارونو کې د نه لاسوهنې ډاډ ورکوي. محمد اشرف خان نن په کابل کې د اساسي قانون د 14مې کلیزې په منځغونډه کې ټینګار وکړ چې د ټولو قوو خپلواکۍ ته به احترام ولري.
حکومت د قضایه او مقننه قوې استقلال ته درناوی کوي، او دا خبره به ویاړ سره کوم چې د افغانستان لویه څارنوالي او ستره محکمه خپل فیصله تر بر هر وخت زیات په استقلال سره کوي.
ښاغلی غنی وایي ویاړي چې د افغانستان ملي شورا لوی څارنوالي او ستره محکمه په استقلالیت سره خپل کارونه ښه سرته رسوي. د افغانستان ستره محکمه ډاډ ورکوي چې اساسي قانون به په ټولو باندې یو شان پلی کیږي. سید یوسف حلیم نن په کابل کې د اساسي قانون تصویب په اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل ټول مجرمین به په بې پرې ډول مجازات کیږي او عدالت به یو شان پلی کیږي. یوسف حلیم زیاتوي چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې صلاحیتونه پیل شوي دي او دوام به پیدا کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس وایي اوس هم په هیواد کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ دوام لري. او د افغانستان د فساد پر ضد مبارزې عالی اداره وایي که ځینې چارواکي د خپلو شتمنیو په نه ثبت ټینګار کوي، نو د نومونو لیست په قانوني مراجعو ته ولیږي. د دغې ادارې رئیس سید غلام حسین فخرین نن ازادي راډیو ته وویل د دغو کسانو نوملړ کولی شي د شتمنیو د ثبت پروسې له چټکوالي سره مرسته وکړي.
په هغه صورت کې چې دوی د شتمنیو له ثبت څخه سرغړونه وکړي، نور تدابیر سنجوو. د هغوی د شهرت په اړه د دولت رهبری ته هم خبر ورکوو، او همدارنګه اړوندو قضایي ارګانونو ته د قانوني اجراءاتو په اړه سپارښتنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د فساد پر ضد مبارزې عالي ادارې په دې وروستیو کې د یو شمېر هغو حکومتي چارواکو اولیانو نومونه خپاره کړل چې شتمنۍ یې نه دي ثبت کړي. په دغه نوملړ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي، د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال خان محمد، او د دفاع وزیر عبدالله حبیبي، او د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور نومونه شامل دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ایران حکومت د ترکیه د ادارت کړي چې وایي د تهران متحدان به په سوریه کې نافذ شوی اوربند سرغړونه کوي. د ایران حکومت د ترکیه د خبري غیر موثر بللي او په سوریه کې د حکومت پر مخالفو ملیشو د اوربند ماتولو تور پوری کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی نن وویل چې په سوریه کې نافذ شوی اوربند په وار وار د حکومت ضد ملیشو له لوري مات شوی دی. قاسمی پر ترکیه غږ وکړ چې له داسې سرغړونو سره د مقابلې لپاره د اقدام وکړي او له غیر واقع بینانه موقف خپلولو ډډه وکړي. د ترکیه حکومت له ایران او روسیې غوښتنه کړې چې حزب الله او نورې شیعه ملیشه ډلې دې کنټرول کړي. د دې لپاره چې ترکیه دا ډلې په سوریه کې له یوې اونۍ راهیسې د منل شوي اوربند څخه په سرغړونې تورنوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په وروستیو کې پر ایران غږ وکړ چې د سوریه پر حکومت او د هغوی پر متحدانو د فشار راولي چې د اوربند د موافقې درناوی وکړي.
تشکس انلاشمسندن سوره احلالری ګوریوس و بو احلالرین کیمی یابتنه باکتیمز زمان
دای وای موږ په سوریه کې د اوربند د موافقه د سرغړونو شاهد یو کده تل نږدې وګورو نو معلومیږي چې څوک سرغړونه کوي موږ ته حزب الله په ځانګړي ډول د حزب الله شیعه څنګه او د بشار الاسد رژیم را څرګندېږي چې سرغړونه کوي د سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله چې مخری په لندن کې دی وای چې پرون هم دمشق ته نږدې په یو کلی کې جګړه روانه وه حکومت په وسلوالو مخالفینو تور پورې کړی دی چې د ښار د اوبو د زیرمو او د اوبو رسونې د سیستم د بندولو هڅې کوي خو د سوریه د رژیم مخالفین وای چې د هوایي ځواکونو حملو د اوبو پایپونه خراب کړي او حزب الله ډله هم نه پرېږدي چې روسي څارونکي له دې سیمې څخه لیدنه وکړي د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترت له روسیا سره د ګډو پوځي تمرینونو پیل ته تیاری څرګند کړی ده د خبره د ولسمشر دوترت ویندوی کړی ده دوترت له تیر دوه رئیس د فلیپین د ولسمشر په توګه د کار له پیل راهیسې په مکرر ډول د امریکا پر ضد سخت خبري کوي او خبرداري ورکوي فلیپین چې له اوږدې مودې رئیس د امریکا ملګری بلل کیږي د ولسمشر دوترت تر واکمنۍ لاندې له چین او روسیا سره د اړیکو د پراختیا هڅې کوي اوس مهال د روسیې دوه جنگي بیړۍ منیلا ته رسیدلې دي دوی به هلته څلور پاتاسې دا د فلیپین او روسیې د سمندري ځواکونو لومړی مخامخ رسمي ارتباط دی د فلیپین د ولسمشر ویندوی ارنستو ابیلا نن وویل چې د روسیې بیړۍ ورتګ د دې هیواد د دواړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا څرګندونه کوي چې د دې په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ به ډیپلوماټیکو اړیکو او ملګرتیا ته لا پراختیا ورکړي د بغداد د شیګانو په وسیمه کې د چاودنې لامل نن شپښتنه وژل شوې دي پولیسو ویلي چې دا چاودنه د بغداد په شمال کې د شیګانو په یو ځانګړي سیمه کې شوې ده د پولیسو په وینا چاودیدونکو مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او د بغداد په دغه سیمه کې د یو جماعت د موټرو په پارک کې و چاودید د چاودنې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی او د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې یو شمیر چارواکو ویلي چې له ګوانتنامو زندان څخه څلور بندیان سعودي عربستان ته انتقالوي او دا کار د پوځي زندان د بندیانو د شمیر د کموالي لپاره یو ګام ګڼي سپینې ماڼۍ د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرې برعکس څرګندونې کړې دي چې وایي ګوانتنامو به پرانیستي پاتې کړي د دغه زندانه د بندیانو د انتقال مسله د ډونالد ټرمپ په نظر خطرناک ده او ویلي دي چې دی به داسې کار نه کوي چارواکي وایي مخکې لري چې ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه رسمن د امریکا د ولسمشر په توګه خپل کار پیل کړي نو لس بندیان به له دې زندانه نورو هیوادونو ته ولېږدول سي په ګوانټنامو کې د دغو نولسو بندیانو په کمیدو سره به د ټولو بندیانو شمیر څلوېښتو ته راټیټ سي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ویلي دا زندان به پرانیست ستای پاتوی او پودینو بدو کسانو به دکوي
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي radio.com کې هم وګورئ وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو د افغانستان د اساسي قانون د دیار لسمی کلیزی په درشل کې نن ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا ژمنه کړې چې د اساسي قانون د حاکمیت او نفاذ لپاره به په ټول هیواد کې هڅو ته دوام ورکړي
امروز روز تجدید عهد است که تمام موارد قانون اساسي طبق قانون اساسي ان شاء الله تعالی عملي بشه
په دې اړه په ریپورت سربیره دا چې د افغانستان اساسي قانون په تیرو دیارلس کلونو کې څومره عملي شوی دی د سرغړاوي موارد کوم و او څومره پرې خلک ډاډمن دي چې په راتلونکي کې به د اساسي قانون عملي کیدل یقیني شي په دې موضوع باندې په کابل کې زموږ همکار اجمل تورمان یو بحث لري چې دا بحث هم درته وړاندې کوو په کندهار کې د یو خصوصي مکتب زده کوونکو خپل جوړ کړی لاسي کارونه او د ساينس په برخه کې خپلې تجربې ننداره ته وړاندې کړې په دې موضوع باندې کندهار ریپورت ولرو دا بم واورې چې د 2014 میلادي کال ترکیه او نور اروپا د ډیرو هغه خونړیو حمله شاهد و چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیسته او نوې 2018 میلادي کال هم داسې ښکاری چې خایي دا ډول بریدونه پکې دوام ولري که وخت نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو د لوبل میدان او کور کلی پروګرامونه هم لیاده مباسي دوستانو تاسو مغغله ازادي راډیو ناوړی ولسمشر اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د قانون حاکمیت په اساسي توګه په واقعیت بدلیدونکی دی. خغلی غنی د اساسي قانون د تصویب ډیر لسمی کلیزین منځغونډې ته چې پارک جوړ شوی وویل چې حکومت دا وخت قضایا او مقننه قواو ته تر بل هر وخت زیات خپلواکي ورکړې ده. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس د اساسي قانون پر تعدیل ټینګار کوي او وایي چې د صدر اعظم پوسټ برخلیک لپاره باید لویه جرګه وبلل شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د هیواد بیلابیل بنسټونه د افغانستان د اساسي قانون د تصویب کلیزن مانځي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هیواد کې د قانون د بشپړ حاکمیت ژمنه تازه کړه. ښاغلی غنی چې د پنځشنبه په ورځ د اساسي قانون د تصویب د 13 کلیزن مانځغونډې ته پارک کې خبرې کولې وویل د تر ټولو زیات په خپل ځان د قانون د پلي کېدو پلوي دی او د هغې د تطبیق ټینګه اراده لري. هغه وایي چې د اساسي قانون تطبیق په سیاست او اداره کې کلتوري تغییر ته اړتیا لري.
امروز روز تجدید عهد است که تمام موارد قانون اساسی طبق قانون اساسی انشالله و تعالی عملی بشه و حاکمیت قانون که آرزوی همه ماست به صورت اساسی انشالله و تعالی به یک واقعیت بدل میشه.
ښاغلی غنی د اساسي قانون د 13 کلیزې په مناسبت یو فرمان هم صادر کړ چې له مخې باید د اساسي قانون اونۍ په کلنۍ تقویم کې شامل او په ټول هیواد کې ونمانځل شي. نوموړي په دې هم دې تړاو له ملي شورا وغوښتل د خلکو د ستاینې لپاره یو مډال هم منظور کړي چې اساسي قانون یې په ښه توګه عملي کړی وي. د افغانستان اساسي قانون په 1902 لمریز کال کې د جدید میاشتې په 14 نیټه د لوی جرګې لخوا تصویب او د وخت د انتقالي اسلامي دولت رئیس حامد کرزي لخوا توشیح او نافذ اعلان شو. که څه هم دا قانون د سیمې تر ټولو غنی معاصر او غوره قانون ګڼل کیږي، خو د بیلابیلو کسانو لخوای په وړاندې ډېرې سرغړونې هغه څه یادېږي چې د قانون تطبیق یې تر صفر رسولی دی. په دې لړ کې تر ډېره انتقادونه خپله په مقننه قوه هم موجود دي.
او ورځې چې د افغانستان ولسي جرګه او مشرانو جرګه نمونه ده تطبیق قانون په خپل ځان باندې سي، ټول افغانستان به انشاءالله آرام سي او ډېر تر به رایې درکوي.
له دې سره د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح د ملي وحدت حکومت تر ټولو زیات په قانون ملامت ماتونې ملامتوي. وایي چې د حکومت تشکیل د درې ګونو قواو ترمنځ په اړیکو او ګڼو نورو برخو کې خورا زیاتې سرغړونې شوې دي، خو د حکومت اجرایه رئیس د اساسي قانون د تصویب منځغونډې ته په خپله وینا کې د حکومت دا ډول تشکیل چې د حقوق پوهانو لخوا تر ټولو ستره قانوني سرغړونه یادېږي د وخت اړتیا وبلله.
تشکیل حکومت وحدت ملی در یک شرایط خاص صورت گرفت، ضرورت مردم افغانستان بود، ضرورت جلوگیری از بحران بود و تمام یک واقعی است که در تاریخ افغانستان ثبت شده و مردم افغانستان در موردش قضاوت خواهد کردند. امروز هم میکنن، امروز تمام ملامتی ها را اگر باران هم نبارید میگن که همیجه، چون که یکی رئیس جمهور است و یکی رئیس اجرایه، تاثیر از این مسئله است. تمام ملامتی ها در این جمعه.
هغه وایي چې د اجرا ریاست د برخلیک په اړه د اساسي قانون د تعدیل موضوع هم معلومه ده، خو تشکیل شوی کمیټې په دې برخه کې څه کارونه نه دي کړي. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې رئیسان بیا د قانون د تصویب ورځې منځغونډې تر څنګ د قانون په تطبیق ټینګار کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د غونډې ته وویل د قانون د بشپړ تطبیق لپاره د جمهور رئیس غني د هڅو تر څنګ یو ملي اجماع ته اړتیا ده.
یو ملي اجماع ته ضرورت ده او کوشش په دې رابطه تاسو ډیر کړئ. خدای مو د وس در کې چې نور هم کوشش وکړي په رهبری د حکومت کې او مجموع کې د دولت تر څو په څه شکر وکولای شو چې اول خپل دولتي اراکین مشران او بیا وروسته پاین رتبه اراکین په خپل ځان قانون حاکم کړو. که موږ خپل قانون شکن ووسو، که موږ خپل د قانون په خلاف عمل تر سره کوو، نو نه به د ملت موږ نه حیا کیږي او نه به زموږ په خلکو کې کوم تاثیر پاتې شي.
له دې سره د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون مشر محمد قاسم هاشمزی وایي چې د اساسي قانون د تطبیق ګراف لوړېدو په خاطر نوي پلانونه عملي کوي. د دغه کمیسون پخوانی رئیس ګلرحمن قاضي بیا په دې باور دی چې که اوسنی حالت دوام وکړي د قانون تطبیق او رعایت به تر صفره ورسیږي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس به هم د څو عامو افغانانو څرګندونې واورو چې د اساسي قانون د عملي کېدو او په دې برخه کې د شته ستونزو په اړه څه نظر لري.
اساسي قانون د نورو قوانینو مور ګڼل کېږي او داسې ده چې دا اول ځل لپاره په 1908 کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شوی ده او 122 ماده لري. 12 څپرکي قانون اساسی نو هر سیده پر ځان ته ماده لري
او ز زمنګ اساسي قانون ډیر خاص اساسي قانون دی لیکن متاسفانه اوله په زمنګ مشران چې رئیس جمهور دی او رئیس اجرائیه دی او پس وزیران دی دیو بالکل نه تنها اساسي قانون مراعات کړی نه بلکې نقص کړی دی
اغه خلک چې هغه مثلا په دولت کې په لوړ لوړ پوسټونو باندې کار کوي یا ماسلین دي یا نور د سیاغه خلک دي چې د علم او سواد سره هغه د سارو کار ده هغه خپل اساسي قانون پیژني خو تطبیقین دا غلطه خبر ده چې اساسي قانون په افغانستان کې تطبیق شوی ده او دا هم خلک لکه زمنګ غونډه دا خو بيخي اساسي قانون نه پیژني او نه د تطبیق چاره چا ورته خودلې دي
دوستانو یادونه کوي چې ورسته د افغانستان د اساسي قانون د عملی کېدو په دې برخه کې په تیرو کلونو کې د شتو ستونزو په اړه یو بحث هم لرو خو مخکې لدینې چې دغه بحث ته ورشو څنور ریپورتونه راخلو په کندهار کې د یو خصوصي خونځیز د کوونکو خپل جوړ کړی لاسي کارونه او د ساينس په برخه کې خپل تجربه ننداري ته وړاندې کړي محمد صادق رښتینی د ماشومان د غنندارتون ته ورغلی او دا ریپورت راستولې
دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې په تعلیمي برخه کې د بینې نصرت په نوم د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي د کیمیا، فزیک او نورو ساينسي مضامینو په برخه کې خپلې تجربې او لاسي کارونه ننداري ته وړاندې کوي.
دا موږ ماشين ته نه چې دا وو د فشار په واسطه پورته کیږي. بل ځان پورته کوي او په تد او د فشار په واسطه
دغه ننداتون چې د درو ورځو لپاره پرانیستل شوی وو پر مهال د دغه ولایت د ټولو دولتي او خصوصي ښوونځي زده کوونکو او عام خلکو د زده کوونکو لاسي کارونه او تجربه ولیدلې د نندارتون یو سمبالونکي او د بینې نصرت خصوصي ښوونځي او اکاډمي مسول نجيب الله رحمتي ازادي رادیو ته وویل چې دغه نندارتون د جوړولو څخه هدف ماشومان ته جرأت ورکول او د نورو ښوونځي زده کوونکي هڅول ترڅو دا ډول نوښتونه وکړي
او هدف مو دې پروګرام څخه دا دی چې شاګردان مو تشویق شي په ځینې کې د خپل شاګردانو ولدين دې ذکر دی دوی څه ذکر دی په ځینې کې د پاره د فری پروګرام دی او دا غږ خطر څنګه یو پیغام هم ریوال دی چې موږ د تعلیم طرفدار یو موږ هم یو څه کولای شو ته هم شي چې دا د نستا او په دې پروګرام باندې ورور څه پیټه کړو چې اساسونه باید ورورځو راپورټ کړو شې چې دا نو باید تشویق شي
د کندهار پوهنتون استاد شرشاه رشاد دغه ډول نندارتونونو جوړول خورا مهم او د اهمیت څخه ډک بولی د استاد رشاد په خبره د زده کوونکو د ظرفیت لوړولو لپاره باید دا ډول نوري هڅې هم وسی
دلته د دې نمبر 2 ځانګړتیا په موږ یاد ده چې دا اوسمره راتلونکو نسلونو استعدادونو او د هستۍ په لاس جوړ شوی اثار په سره چې دوی د دې فکر زیږنده موضوعات ټول راخسته شوی دي واقعاً خوشحالی ځای دی سره چې منتظمین د بین نصرت د اکاډمی دا سیمې د ابتکار او نوښت لاس واخیستې چې وی کړی سوی د خپلو تنکیو کوچنیانو د استعدادونو د ودې او د پراختیا لپاره او د دوی د لا تشویق لپاره یې سره دا نندرتون تنظیم کړي څه د دوی لپاره د بریالیتوب او
ښوونکي وایي د زده کوونکو لپاره د ساینسي مضامینو د تجربو رامنځته کول د مکتبونو لچا پریال څخه د باندې د عملی زده کړو او لیدو کتونو زمينه برابرول د زده کوونکو ظرفیت لوړوي او دا چاره باید دوام وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوس په هملار شو روزګان ولایت ته او د دې ولایت په امنیتی وضعیت باندې به د ازادي رادیو د خبريال راستولې ریپورت واورو
دا ورزګان سیمه ییز امنیتی چارواکي وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ځپل سوي او د مخامخ جګړې توانې لاسور کړي د 215 متل کلی اردو د څلرمی پلی لوا کومندان بریډ جنرال غلام حضرت کاکړ د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې لتیری وی میاشت راهیسې د ورزګان ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د یادسیو ولسوالۍ ټوله سیمه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاکي کړي کړي او د دغه ولسوالۍ پر ټولو سیمو باندې اوس افغان امنیتي ځواکونه حاکم دي. نوموړي وایي چې د ګیزاب ولسوالۍ او دایکنډي ولایت ترمنځ لارې هم د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکه کړې او د ترافیکو پر مخ لاسه ده.
تصفیوي عملیات اجرا کړله چې په دې کې مشترک قوتونو شرکت درلوده او دغه خیزش مردمی هم و چې د کلی په لاندې ډول سره د قزلباش کلی دی، بومي، چوڼۍ، دیغیرو، مالیزي، نیکزی، رباتک، بزمه، سنگ شیخ کلی چې دا مکمل تصفیه او تلاشي سوله.
لدی سره د ورزګان ولایت گیزاب ولسوالی ځای اوسیدونکي بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د ولسوالی پر مرکز حاکمیت لري او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، چې له امله یې د دغې ولسوالۍ خلک هم د دولت د هر ډول خدمات څخه بې برخې سوي دي. دوی وایي چې دولت باید دغه ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي. قومي مشر سلطان محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
د ګیزاب مرکز پاک شوی دی، خپل مرکز در سین داغړ در رود داغړ واغړ پاک شوی دی. نور اطراف اوس زده در شم کبرمنې دی، تمزان دی، ماتخوجه د خلک دی، چردخاک دی، دا څنګه ټول پاک شي.
ورزګان د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه مرکزی ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په وینا د ټولو ولسوالۍ لارې له تیر څلورو میاشتو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل سوي او د مرکز ترینکوټ په 2 کیلومتره کې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر مخ تګ مني او وایي چې دولت باید د ورزګان ولایت د ټولو ولسوالۍ د لارو د خلاصون لپاره جدي اقدامات وکړي ترڅو د دغه ولسوالۍ خلک له ستونزو خلاص شي.
دا خبره صحیح ده، مخالفین هلته صحیفه شوي دي. داسې نه دي لکه چورا یا خاص ورزګان اسرنګ یا جراوت چرچینې دغه ولسوالۍ ته اوس وضعیت څه شوی دي.
ها خو بیا د ورزګان ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې کډوال په ډیر سخت حالاتو کې شپې او ورځې تیروي او مرکزی حکومت باید ورزګان ته عاجلی مرستې واستوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو ورزګان.
و موردل چې د ورزګان ګیزاب ولسوالۍ د چارواکو په وینا د مخالفینو له حضور پاکه شوې ده. په دې اړه مو د شریف الله شرافت ریپورت واورېده. دوستان اوس هم راځو هغه بحث ته چې مخکې مو درسره ژمنه کړې وه. د افغانستان د اساسي قانون د 14 کلیزې په درشل کې په دې اړه چې دغه قانون تر کومه عملي شوی، آیا نقص شوی هم دی او کنه، د اساسي قانون د تطبیق د څارنې کمیسیون تر کومه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، یو لنډ بحث لرو. د دې بحث کوربه اجمل تورمان دی.
درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د اساسي قانون د 14 کلیزې په درشل کې چې په 1902 مریز کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شوې ده، و مغختل په دې اړه چې دغه قانون تر کومه پولې شوی، آیا نقص شوی هم دی او کنه، او د اساسي قانون د تطبیق د څارنې کمیسیون تر کومه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی، یو لنډ بحث ولرو. په دغه بحث کې را سره ملمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح او د کابل پوهنتون د حقوق پانزي استاد ښاغلی موسی فریور. درنو ملمنو ښه راغلاست. ښاغلی مصباح، پیل له تاسې کوو. ستاسې له نظره په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له اساسي قانون سره په دغه هیواد کې څه ډول چلند شوی دی؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. د 1902 کال نه را په دې خوا چې کله موږ د اساسي قانون چښتن شو، د یوې لنډې د یوې اوږدې مهال جګړو نه را په دې خوا، اساسي قانون په تاسف سره باید ووایو چې په ډیرو مواردو کې نقص شو، او دا نقص د معمولا د چارواکو لخوا نه و، د یوې څیړنې پر اساس چې د حقوق پوهانو لخوا نه شوې وله. په دې کې په حدود د 92 مادې د 122 مادو نه په 2009 کال کې نقص شوې ولی. خو ډیر نقص د اساسي قانون د ملي وحدت حکومت چې د اساسي قانون سره په ټکر کې رامنځته شو، له دې نه را په دې خوا، یا خصوصا د انتخاباتي کوم لړۍ چې ولا، له دې نه وروسته اساسي قانون ډیر زیات نقص شو. دا نقص په ټوله کې د سیاسي مفسدینو لخوا نه، یعنی په دې معنی چې هغه چارواکو چې اساسي قانون د خپل په منافع و چرخو، د دوی لخوا نه ډیر زیات نقص شو. د انتخاباتو په ډیر عمده ستونزې چې اساسي قانون نقص رامنځته کړلې او نورې ستونزې وزېږولې، هغه د انتخاباتو مسله وه. ولسمشریز انتخابات لکه څنګه چې د اساسي قانون کې په نظر کې نیول شوی ول، کم کمیسون چې ورته په نظر کې نیول شوی و، هغه نشو کړای چې بی طرفانه کار وکړي، مستقلانه کار وکړي. د دې پترس کې په خپل د ملي وحدت په نامه باندې یو حکومت چې رامنځته شو د اساسي قانون سره په ټکر کې رامنځته شو. ترڅنګ ملي شورا د اساسي قانون د درې اتمې ماده پر بنسټ باندې چې میادي یا موده د چنګاخ یا سرطان په لړۍ تاریخ باندې پوره کېدل په 15 کال باندې هغه پوره شول او د موږ ملي شورا اوس په غیر قانوني توګه یا په نامشروع توګه له حقوقي اړخه کار کوي. اجرایه قوه هم ونتوانېدل په لومړي قدم کې خو تقریبا 100 یا 800 شاوخوا اجرایه قوه یا کابینه د منګه هغه د اعتماد رایه نه واخیسته چې دا د ولسمشر مکلفیت او اجرایه قوه په خپل مشروعیت نه درلوده. بیا اوس مهال هم په دې وروستیو کې اجرایه قوه د منګه د هغه تصمیم چې ولسی جرګې په باندې نیولې ده چې وطن وزیران سلب صلاحیت کړی دي، حکومت دا موضوع سترې محکمې ته لیږلې ده ولسمشر، او دا صریح نقص د اساسي قانون د 29 ماده کړی ده. تر څنګ قضایه قوه هم تر ډیره حدا پورې په سرپرستۍ حالت کې درلوده، دای نقص و. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې په درې ګونو قواو په سطح باندې اساسي قانون په وروستیو کې نقص شو او په تیره کې هم نقص شوی ده.
مننه مزباسب. فریور صاحب، تر کومه لکه څنګه چې مزباسب وویل چې د حکومت چارواکو لخوا هم قانون نقص شوی دی، تر کومه حکومت خپل اساسي قانون نقص کړی او که نقص شوی په ټیټه کچو او که په لوړه کچو نورین زیږون کې واده موضوع؟
خو متاسفانه حکومت یا دولت لغاز یعنی د 1902 کال را پدی خو دوه نوې ماده دوی په آگاهانه ډول نقص کړی دی او نه پارلمان قانون اساسی ته احترام و باور لري، نه اجرایه قوه، متاسفانه نه قضایه قوه. نو ما ته ډیر ګران دی چې زه په مختصر ډول یا تاسو ته وایم چې دا ستونزه د کوم ځای نه پیدا شوه.
بله، موږ به سبا بخښي یو پوښتنه غواړم چې د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون تر اوسه پرې په دغه برخه کې خپل مسولیت څومره ادا کړی دی، په کې کامیاب و نو؟
ډیره مننه. ګوره، دوه خبرې دي. یو د کمیسیون، د خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر نظارت باندې د مکلفیتونه دي چې دوی آیا کار کړی او کنه ده. بل موضوع د تفسیر مرجع ده، لکه چې موږ محترم استاد ویلي، د تفسیر مرجع د افغانستان په اساسي قانون کې واضح نه ده. هغه څه چې سترې محکمې ته راجع کیږي د اساسي قانون 128 ماده کې په باندې بحث شوی ده. په 128 ماده کې د اساسي قانون بحث داده چې له اساسي قانون سره د ولسمشر د فرمان، د معاهده، د کنوانسیون او ترڅنګ د دې تطابق او د عادي قوانینو د تفسیر او د عادي قوانینو تطابق له اساسي قانون سره دا راغلی دي. د ستر محکمې کې د اساسي قانون په باره کې بحث نه دراغلی، او ترڅنګ دغه کمیسون چې د اساسي قانون نه د څار تر عنوان باندې د یو مستقله کمیسون په حیث د اساسي قانون په 155 ماده کې بحث پیښ شوی ده، او دا ویل شوی دی چې د دې غړي به له ولسی جرګې نه رایه د اعتماد اخلي، د دې لپاره چې مستقله وسی. دوی متاسفانه چې د دې تفسیر صلاحیت په اساسي قانون کې ورته نه ده ورکړل شوی، بنا اندا یو تشه ده د افغانستان په اساسي قانون کې. دا مشکل هغه وخت حلیږي چې یو بل شورا د حراست د اساسي قانون تر عنوان لاندې، لکه څنګه چې لویه جرګه کې په باندې بحثونه شوی ول، ولې دا د زینو حقوقپوهانو، زینو دوستانو لخوا داسې اتهام لګول کیږي چې ګویا په دې اساسي قانون کې لاس وهل شوی ده، او دا موارد د وخت ولسمشر د خپل
پرفاسو استاد موویل په دې برخه کې تاسو موویل چې هغه څه چې ما تر لاسه کړل هغه دا چې یعنی ستونزې په اساسي قانون کې خپل هم په متن کې موجود دي. بنان څنګه کولای شو چې مثلا په اساسي قانون کې تعدیل رامنځته شي؟ هغه د امکان وخت او څرنګوالي څه ډول دی؟ په دې هم دی باندې خپل بحث راټولم کوو او ساس نظر غواړو چې څنګه مثلا
رمنه. نه فقط یو کلمه، یو اشاره د کمیسون وسنې کړنو ته غواړم کوم، ځکه دا مهمه کمیسون دی، دغه د نظارت د اساسي قانون د نظارت دی. کمیسون خپل کار په هغه لازم او وجه نه کړای. دوی هغه وخت کار کوي چې کله اونې د اساسي قانون د تجلیل اونې را وړاندې کیږي، به دوی بوردونه تشکیلې یا مثلا در حالي چې دوی د نظارت حق لري کولای شي چې هر اداره ته ورشي هغه کسان چې د نقض اساسي قانون یا د نورو قوانینو کوي هغه اروپي جنې خو دوی پاتې راغلي په خپل کار وکي په تاسف سره باید وایو. بل سوال
مننه کوم و د اندرنه اوریدونکو لدی سره خپل د باس لمن راټولو ل خپل درنو ملمنو د افغانستان د حقوق په هانو د ټولن لمرسیال خاغلی سبحان مصباح او د کابل پانتون د حقوقو د پانزلو سات خاغلی موسی فریور دوار مننه کوم.
دوستانو په همدې بحث سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. د افغانستان او نړۍ لند خبرونه فرشته جلال زید راوړي.
په افغانستان کې لایداري فساد سره د مبارزې علي ادارې نن وویل چې یو شمېر حکومتي چارواکي پر دې ټینګار کوي چې خپلې شتمنۍ دې نه ثبتوي، نو د هغوی نمونه به قانوني مراجعو ته واستول شي. د افغانستان ستري محکمې خلکو ته ډاډ ورکړی چې اساسي قانون به پر ټولو خلکو په یو ډول عملي کیږي. ایران د ترکیه د عایدا ویرات کړی چې وایي د تهران متحدان به په سوریه کې لنافس شوی اوربند سرغړونی کوي. د ایران د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی د ترکیه د خبري غیر موثر بللی او په سوریه کې د حکومت پر مخالفو ملیشوی د اوربند ماتولو تور پورې کړی دی. په بغداد کې نن د چاودنې له امله شپږ تنه وژل شوي دي. پولیسو ویلي چې دغه چاودنه د شیعګانو په یوه سیمه کې شوې ده. د پولیسو په وینا چاودونکو مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او موټر د بغداد په ختیځ کې د یو جومات په پارک کې وچاودېد. او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترت له روسیې سره د ګډو پوځي تمرینونو پیل ته تیاری څرګنده کړې ده. د دوترت ویندوی نن وویل چې د روسیې دوه جنگي بیړۍ اوس په مانیلا کې دي او څلور ورځې به هلته پاتې چې د دواړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د همکاریو پراختیا څرګندوي.
پرشت جلال زی واچی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در واورول. دوستانو که تاسو غواړئ چې دې او نور خبرونو تفصیل وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ په پانه د هلته د خبرونو په نور تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو سره موندل شي. اوس هم نجيبه زمان ته وګدو له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر وایي چې د کرنیزو محصولاتو د ساتلو په هدف په لوګر، کندهار او کابل کې معیاري سړې خونې جوړوي. د کرنې او مالداری وزیر اسد الله زمیر ازادي رادیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې دغه سړې خونې د خصوصي سکتور په مرسته جوړیږي.
عملی کارونه تقریبا لکه شروع شوه ده. لوګر یو سرتخانه د سلطنت دی او بل د 200 ته یو سرتخانه منډوی کابل کې د میوه مارکیټ کې، بل د کاریزمیر منطقه کې 1500 دی، قندار کې 1500 تنه دی.
په ورته وخت کې اسد الله زمیر وایي چې د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره کورنۍ او بهرنی نندارتونونه جوړ کړي او د شپې توتر او 1 میلیون افغانۍ پورې په پرچون توګه تازه میوه او سبزی پلورل سوي دي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خنوي چې په مرکز کابل کې د کورسونو، هوټلونو او خدماتي برخو کې پنګونه زیاته شوې ده. د دغه خونې درسنوي برخې مسؤل سیم الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې په همدې هدف په روسیو دریو میاشتو کې په دغه برخو کې لښ 500 تر 1200 پورې کاري جوازونه اخیستل شوی دي. شاغلی پسرلی وایي چې د جواز اخیستلو پروسه هم د تیر په پرتله اسانه شوې ده. د سوداګری او صنایعو خونې د معلوماتو لمخې د امنیت د شکېدو او پنګونی په برخه کې د موجوده ستونزو په هواري سره به په یاد برخه کې د پنګونی کچ نور هم زیات شي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1100 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1150 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بره په 2350 افغاني او یو 3.5 کیلوي بوجي ورج په 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1100 افغاني. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 4.5 او 1 لیټر ډیزل تیل په 4.5 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1 اتیا افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري په 1500 افغانۍ بدلیږي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی نجيبه زمان وا چې اقتصادي خبرونه یې درته وړاندې کړل. اوس هم مرازو یو وروستي رپورټ تا او هغه دا دی چې 2014 میلادی کال ترکیه او نور اروپا د ډیرو هغه خنړیو بریدونو شاهد و چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیسته وو. 2013 کال هم د غړلې د استانبول په خنړی حمله سره پایل کړ چې ولکېږي تر پایه به دا کل خنړیو بریدونو سره مل وي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي. ورپسې د لوبل میدان او کور کلی پروګرامونه مه هیروي.
ترکیه هغه هیواد چې نوی 2013 میلادي کال له پایله ورته بدمرغي راوړه. هغه څه چې 2014 میلادي کال پای ته ورسید، نړۍ د دې کال په پیل کې هم د اسلامي دولت ډلې لخوا د بل خونړي برید شاهده وه. د نوي کال د لومړۍ ورځې په لومړیو ساعتونو کې یو وسلوال د استانبول پر یو نایټ کلب کې د خلکو پر هغې ګڼې ګوڼې برید وکړ چې نوی کال یې لمانځه. 9 کسان یې په ډزو ووژل او 9 نور یې ټپیان کړل. هماغه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د تیر کال په دسمبر کې د برلین د کرسمس پر یو مارکیټ د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. دغه برید د دې یوه بله نښه وه چې دغه سختدریزې ډلې د فعالیت لمنه ټولې نړۍ ته غځولې ده. د برلین په برید کې 2 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي وو. د ترکیې لپاره چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د پوځي بریدونو د دوام ژمنه کړې، بیا د نوي کال په لومړۍ ورځ دغه برید د بدمرغۍ یوه نښه وه چې په مخکې کال به یې له دا ډول ناوړو پیښو سره مل وي. دې ته په پام سره چې د دغه برید لپاره د جشن یو مشهور ځای چې بهرني سیلانیان پکې راټول شوي وو، داسې ښکاري چې دغه هدف دقیق په نښه شوی وو. هغه نایټ کلب چې خلک پکې الکولي مشروبات څکي او نڅاوې کوي، د دې هېواد د سیکولر یا غیر مذهبي دود دستور یوه نښه ده. د ټولنې د ژوند هغه بڼه چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اسلام پالي واکمن ګوند برسیره، په دې وروستیو کې د نورو مستبدو ډلو له لورې هم ورته ګواښونه زیات شوي دي. اردوغان له دغه برید سمدستي وروسته تر روسي ډلې ګرمې وبللې چې د په وینا هدف په هیواد کې د ګډوډۍ او بې ثباتۍ رامنځته کول دي. مخکې له دې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د دغه برید مسؤلیت په غاړه واخلي، ټولو شواهدو پر دې دلالت کاوه چې دا د همدې ډلې کار دی. خو دا نه ده روښانه چې ولې داعش 24 ساعته صبر وکړ چې په رسمي ډول د دغې حملې مسؤلیت په غاړه واخلي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریاله روکمینی کالیماچی چې د جهادي ډلو یوه ماهره ده، د ټویټر له لارې دا مسله یو څه روښانه کړې او ویلي دي چې داعش معمولا په اکثریت سنی میشتو هیوادونو کې د هدفي وژنو مسؤلیت نسبت نورو د ډله ییزې وژنو بریدونو ته ژر په غاړه اخلي، او دا ځکه چې اندېښنه لري چې په وروستي مورد سره خپل ملاتړي له ځانه لرې نه کړي. خو نوموړي زیاتوي دا د ترکیې د داعش ضد ویناو په خاطر پر دې هېواد د دې ډلې د مخ په زیاتېدونکو حملو چې په دې وروستیو کې مشر ابوبکر البغدادي هم د بریدونو خبره کړې یوه برخه ده. پر ترکیې د حملو د زیاتوالي یو علت دا دی چې دا هېواد د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېل شوی، او هغه هم په داسې وخت کې چې د اسلامي دولت ډله پرله پسې تر خپلې واکمنۍ لاندې سیمې له لاسه ورکوي. پر سوریه سربیره ترکی ځواکونه د عراق له دوهم ستر ښار موصول څخه هم د داعش د ایستلو لپاره په پوځي عملیاتو کې مهمه ونډه لري. په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې پر داعش سختدریزې ډلې فشارونه زیات شوي، دې ډلې پر نورو اهدافو تمرکز کړی. دې ته په پام سره چې له پوځي پلوه ماتې د دغې ډلې نوم او اعتبار ته زیان رسولی، دا ډله اوس په دې لټه کې ده چې دغه ماته په بل ډول جبران کړي. همدا علت دی چې په بهر کې تر وروستي بریدونو ته مخه کړې او په دې کار سره غواړي په نړیواله کچه خپل قدرت وښیي او یقیني کړي چې تر اوسه دا ډله د نړۍ د خبرونو سرلیکونه جوړوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي خبرونه او د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي په روانه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په افغانستان کې د آی ټی ټی اف فدراسیون لړۍ سره مرکه واوري چې دغه فدراسیون د پرمختګ پاړه به معلومات را سره شریک کړي.
مونږه د داخلي مسابقې دایر کوو ترڅو چې دا ورزش پیشرفت وکړي.
محترم اوردونکو، د خبرونې په لړ کې به د سنوکر ملي ټیم له لوبغاړي نادر سلطانی سره معرفي شي چې په شپږو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په اساستوب ګډون کړی دی.
تقریبا 6 کېږي چې زه سنوکر لوب کوم، په مسلکي هغه باندې 8-9 کېږي چې زه راغلی یم داخلي او خارجي مسابقو ته.
او د خبرونی په وروستي شیبو کې به په 2014 میلادي کال کې د کرکټ د ملي ټیم د راستراوند په اړه معلومات واوري. د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سحر ګل امیرزی څخه واوري. امیرزی صاحب په خیر اغلی او کراتوای چی مهم سپورتي خبرونه دې څه دي؟
ډیر زیاته مننه کاکړ صاحب د سپورتي خبرونې مینوالو ته سلام او د سپورتي خبرونې په خبرونو کې لرو چې د افغانستان پنځه ګونی فدراسیون مسولینو ویلي چې دوی د لومړي ځل لپاره یو کسي زړه د تمریناتو او سیالیو لپاره پاکستان ته لیږلې ده. همدارس په لوګر کې د کرکټ مینوالو ته یو خبردار لرو چې د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم کې د کرکټ دی ولوبغالي د جوړولو کار پیل شو او د افغانستان د لکانو د بایسکل غلاوني ملي ټیم د پاکستان د بایسکل غلاوني په سیالیو کې د تلوالي لګټلو وروسته بیرته هیواد ته راستون شوه ده. د تورت نور مسایل هم په خبرونو کې را سره شته دي چې زی وایم او تاسو و اوریدونکو را سره په ګډه واوري.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان پنځګونی فدراسیون مسولینو ویلي چې دوی د لومړي ځل لپاره یو کسیز ډله د تمریناتو او سیالیو لپاره پاکستان ته استولي. د افغانستان د پنځګونی فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبغاړي به د لس ورځو لپاره په پاکستان کې وي. دغه تمریناتي کیمپ د افغانستان لوبغاړو په خاطر د لومړي ځل لپاره د پنځګونی نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم کې د کرکټ دی ولوبغالي د جوړولو کار پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبغالي پر 15 چری بسمکه د 15 میلیارډ ډالر په ارزښت د هند هیواد په مرسته جوړیږي. د نوموړي د معلوماتو لمخې په نږدې راتلونکو کې به د افغانستان په 15 زونونو کې د نړیوالو معیارونو په درلودلو سره د کرکټ لوبغالي جوړ شي. دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې د خوست ولایت کرکټ لوبغالی د کرکټ بورډ د مسؤلینو لخوا پرانیستل شو. دغه لوبغالی د جرمني هیواد لخوا د 1 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شو چې په یو وخت کې د 10,000 ګډونوالو ظرفیت لري. د افغانستان د هلکانو د بایسکل غلاوني ملي ټیم د پاکستان د بایسکل غلاوني په سیالیو کې د تلوالي لګټلو وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د بایسکل غلاوني د فدراسیون رئیس محمد حسین حسینی ازادي رادیو ته ویل چې د بایسکل غلاوني دغه سیالي د سلو لوبغاړو ترمنځ په لاهور کې ترسره شو چې افغان لوبغاړي وتوانېدل چې لومړی، دویم، دریم او څلورم مقامونه خپل کړي. په دغه سیالیو کې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو ګډون کړی وو چې د دسمبر په 9 هیواد ته راستانه شول. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د جمناستیک فدراسیون دوه ورځونکو په عمان کې د جمناستیک د ټولو لپاره ترنامه لاندې په یو ورځني سیمینار کې له ګډون وروسته هیواد ته راستانه شول. د افغانستان د جمناستیک فدراسیون رئیس جنرال شاه ملنګ ازادي رادیو ته په خبرو کې ویل چې ټاکل شوی ده د ټولو ولایتونو روزونکو ته دغه شان سیمینارونه ترسره شي. د نوموړي په خبره له افغانستان څخه په دغه سیمینار کې فهیم قیومی او همایون عربزی ګډون کړی و چې هدف یې په خلکو کې د دغه لوبې رواجول و. د اولمپیک کمیټې سرپرست محمود حنیف ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې لومړی به د جمناستیک فدراسیون لپاره یو مناسب ځای چې ټول امکانات به ولري برابروي. لملتیا مو مننه.
بیا هم شرغلاست د لوبله میدان سپورتي خبرونه محترم اوردونکو په افغانستان کې د آی ټی ټی اف فدراسیون مسؤلین وایي چې د تیر کلونو په پرتله ډیر پرمختګونه کړی دی. د یاد فدراسیون مشر ګلاجان وفاله ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې دغه فدراسیون په ټول افغانستان کې 15,000 لوبغاړي لري. په همدې اړه زموږ همکار یوسف زدران له ښاغلي ګلاجان وفا سره مرکه کړې او په سر کې د یاد فدراسیون په اړه ورته پوښتلې دي. ښاغلي وفا وویل
زه ګلوجان وفا د آی ټی ټی اف فدراسیون رئیس. تقریبا شپږ کاله کېږي چې فدراسیون آی ټی ټی اف د چوکاټ تربت بدنی کې عضویت حاصل کړی ده.
تر دې دمه اصلا ستاسو غلا سره وړنې څه دي؟
دا څرونه د جهانی دولت نائب قهرمانی ده چې په کشور کرواسی او اومک شهر کې در شوی و 2011 کې نائب قهرمان شو مونږ تیم.
یاد فدراسیون په څو ولایتونو کې فعالیت او څو غړي لري دوی؟
ولس ولایتونو کې اشتراک لري د فدراسیون کې شاوخوا کې 15,000 دغه ورزشکاران په کې اشتراک لري.
کورنۍ سیالۍ څنګه دي؟ تاسو په هیواد دننه کې کورنۍ سیالۍ هم ترسره کوي؟
هر کال کې مونږ ځل د ولایتي مسابقه برگزار کوو. بیا وروسته هر کال کې سلور ځل دغه فصلي مسابقه نیسو دنه کابل کې.
د آی ټی ټی اف فدراسیون اوس مال د پرمختګ په حال کې دی که څنګه؟
په کال کې نه مخاله بعض فدراسیون د شل کال کې چې فدراسیون دغه رسمي ده 15 ولایتونه کې نمایندګی نه لري.
ښه، ډیر زیاته مهرباني. اسن د دغه فدراسیون د لا پرمختګ لپاره ساسو پلانونه څه دي؟ په دې برخه کې څه کول غواړي؟
مونږ د داخلي مسابقه دایر کوو تر څو چې دا ورزش پیشرفت وکړي.
د لوبل میدان سپورټي خبرونه محترم اوردونکو د پروګرام په دې برخه کې له نادر سلطانی سره آشناسي.
زه محمد نادر سلطانی ما د سنوکر ملي ټیم غړی. زه تقریبا 40 کاله کیږي چې زه سنوکر لوب کوم او دا په مسلکی هغه باندې 8-9 کاله کیږي چې زه راغلم او داخلي او خارجي مسابقو ته اشتراک کوم. زما حوالینه میډل چې زه تلم 2009 کې تلم ویتنام ته هلته اولمپیکی ټورنمنت او هغه ځنه درې سلوخ ملکونو پکې ګډون درلود او هلته زه ورته نیدم چې زه نقره میډال ترلاسه کړم. زه تقریبا 18-19 نړیوال مسابقو کې ما ګډون کړی دی. زما کورونا لوب کې لکه سر تاسر افغانستان کې 2-3 ځل څلور ځل لومړی میډال ترلاسه کړی دی او باید هر ورزشکار په هماغه وخت سره په هماغه ټایم سره خپل تمرین وکړي، خپل لوبې ته ادامه ورکړي او شوق علاقه ولري، دا ټول ښه خبره ده. زمونږ لکه چې 15 کسان دوستان یو دغه سنوکر کې یو بل تشویقوو او یو بل سره لوبه کوو. کور نه کوم پابندي مابندي نشته چې ته هغه وکړه، هغوی هم تشویقوي.
محترم اوردونکو، دا چې افغان کرکټ ملي لوبډلې او افغان لوبغاړو په 2018 میلادي کال کې څه لاسته راوړنې درلودې او څنګه وځلېدل، دا بل واصل ویسال څخه واورو.
2018 میلادي کال د افغانستان د کرکټ لپاره طلایي کال وو. په دغه کال کې افغان کرکټ لوبډلې او لوبغاړو ښې لاسته راوړنې درلودې. افغان کرکټ ملي لوبډلې په دغه کال کې د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یوې بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې زمبابوې ته د شلوریزو یو ورځنیو لوبو په سیریزونو کې ماته ورکړه. په همدغه کال کې افغان لوبډلې په هندوستان کې د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې د شلوریزو لوبو اتلې لوبډلې ویسټ انډیز ته په ماته ورکولو نړیوال ګوته په غاښ کړل. افغان کرکټ لوبډلې په 2018 میلادي کال کې په شلوریزو لوبو کې د ډیرو بریاو لاړخه له هندوستان وروسته دویم ځای خپل کړ. همدارنګه افغان لوبغاړو هم د نړۍ د غوره لوبغاړو په ډله کې خزایونه خپل کړل. محمد نبی ساحل د غوره آلراونډرانو په نوملړ کې دریم ځای خپل کړ. همدارنګه شهزاد محمدی د لومړي ځل لپاره د دویمه درجه هیوادونو څخه د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د کال د غوره لوبغاړو جایزه وګټله. همدارنګه افغان لوبغاړو هم د نړۍ د غوره لوبغاړو په ډله کې خزایونه خپل کړ. محمد نبی ساحل د غوره آلراونډرانو په نوملړ کې دریم ځای خپل کړ. همدارنګه شهزاد محمدی د لومړي ځل لپاره د دویمه درجه هیوادونو څخه د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او راشد ارمان هم په نړیواله کچه خنوم خپل کړ. افغان لوبغاړي په سوداګریزو سیالیو د بنگلاديش غوره لیگ او د پاکستان غوره لیگ سیالیو کې هم ښه وځلیدل. شهزاد، نبی او راشد ارمان په دغو سیالیو کې د نړیوالو پام ځان ته واړوه. افغان لوبډلې د همدې کال په وروستیو کې خپل سرسخت سیالي لوبډلې متحده عربي اماراتو ته په یو سیریز کې 3-0 ماتې ورکړه. همداشان په کور دننه هم سل ورځنۍ، یو ورځنۍ او د شپږیزې ولایتي سیالۍ هم د ډېرو مینهوالو د پام وړ وې چې د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو تر څنګ یو شمېر ځوان لوبغاړي هم پکې ښه وځلېدل. د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډلې هم په دغه کال کې د تیر کال په پرتلاخې سیالۍ وکړې چې د آسیا جام سیالیو کې دریم مقام خپل کړ.
د لوبو له میدانه سپورټي خبرونه محترم اوردونکو، د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره، تر بیا چې زه سبون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم. د خدای پامان.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا تاسو په خپل ولایت کې لسی خدمتونو څخه خوښ یاست؟
ډاکټرانو خاص دغه تنو زیرو خپل تنخواه او خالي لاس بجه کاروغه کپیبل از بجه روغه.
زیاتره د سمریزان دي چلته ساور کړي د ډاکټرانو د نه حاضرې دوه عمله.
خزینه ډاکټر اصلا رسما کې نشته وی هم هغه د پاکستان یو چاره وستی وی شخصي دواخانه ورته جوړ کړی ماینه خانه
مسئول کسان په دې اکله چوي
شکایت هموطنان عزیز ما قابل درک است و اینا
نن امدا موضوع چیرو زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي قدر من اوریدونکو د سی کارکونکو او روغتیایی مرکزونو په ارزښت هغه وخت سړی ښه پوهېدلی شي چې په خپله یې هم د کورنۍ غړی ناروغ وي ښایي تاسو هم په خپلو ولایتو کې ډېر ځلې لیدلی وي چې ناروغ د روغتون او ډاکټر د نشتون له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا هم سی مرکزونه دومره لرې وي چې ورتللې د هر چا وس کې نه وي په پیل کې د پکتیا ولایت له څو تنو سره په یاد شوي ولایت کې د سی مرکزونو او ډاکټرانو پاکل غږیدلیو دوی وایي چې له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي
نوم بازو خیر منګل په دا وختون کې دا وضعیت دی چې ډاکټر په خپل وخت نه کیني نه دی وا او د مرزونو غم چې سره شته نه اوره چې په کوم وخت وي اوره خپل لاس بجو د تروغې په یوه لاس بجو د تروغې هم خلکو غم دی هیڅ سره شته نه ډاکټرانو خاص دغه تنوز دی اوره خپل تنخوا او خالي لاس بجې کوي که په یوه لاس بجې روغې دا پښتنه نشته چې اوره خپل وظیفه لري باید په خپل وخت راشي مطلب ست دې هغه د اور جوبوډه کول دي نور مطلب نشته چې ته وایې چې یادي د خلکو د ملت غم به سره وینا
هیڅ لاسرسي نه لري تاجل مریض راوړي زیاتره د سیم مریضان دي چالت ساور کړي د ډاکټرانو د نه حاضرې دوه لامل نو مونږ په دې نظر یو چې مونږ په پکتیا کې هتا به هي روغتون نه لرو
ما مریضان راوړی دی ول ډیره وخت دلته منتظر یم د شفخانه عمومي وضعیت داسې ده چې د پکتیا ملکی شفخانه سره په نوم باندې پاتې ده ډاکټران په خپل وخت په ماین وخت باندې رسیدګی نه کوي شفخانه ته او بلک را هم سي که یو سات نیم سات وظیفه وکي بیرته ځي په منډه خپل شخصي کلینیک ته هلته خپل مریضان ګوري دلته مریض دی په یو قیمت باندې هم نه ګوري ډاکټران سره د خپل لابراتوارو غم دغه لابراتوار نه باندې شخصي ډاکټرانو پورې تړاو لري او دوی مریضان دې هم دې په خاطر خپل لابراتوارو ته لیږي تر څو معایناتو کې
د خوست اوسنکی احمد وایي چې د دوی په ولایت کې سی مرکز نشته خدا چې ولسوالۍ لوی دي یو سی مرکز ته ټول نشي رسیدلی
زمون پسمه کا ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته خو ځینې ولسوالۍ نظر نور ولسوالۍ ته لوی فراق وي هم خلک نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته رسیدګي وکړي کومه مزل چې دوی په هماغه اندازه دوی ښار ته هم رسیدلی شي یعنی د ولسوالۍ مساحت دومره لوی دی حال دا چې په دې لاره کې ډېرو خنډونو سره مخامخي پرزندې شپې مریضې دوی ته پیدا شي په تېره بیا ښځو ته که نه یا حمل مریضې یا بله بله دا چې د شپې روغتیایي مرکزونه خو بند وي رسمیت نه لري نو ستونزې ډېرې دي زما په نظر که روغتیایي مرکزونه په مثلا یو ولسوالۍ کې یو مرکز وي باید وهم جوړ شي هغو خلکو ته چې لومړني مرکز څخه لرې دي خزینه ډاکټر اصلا په سیمه کې نشته وی هم هغه د پاکستان یو چاره وستی وي شخصي دواخانه یې ورته جوړه کړې ماینه خانه خو نشي کولای ډېر مقاومت وکړي ډېر کار نه کوي د وخت په تېرېدو سره پس دنده دځي ځکه دوی ویریږي نو داسې ډاکټران نشته چې د خپل وطن څخه وي او د خلکو له کلتور عنعنات سره بلدتیا ولري او د پوره مینې او د زړسوي له مخې د ملي احساس له مخې خپله دنده اجرا کړي
لکه څنګه چې په خبرونه کې یادونه وشوه له نورو مشکلاتو سره سره د ښځینه ډاکټرانو نشتون هم جدي ستونزه ده ځکه ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي بیا نو هماغه وي چې مریض په کور کې مري نورې خبرې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي داود ناظم څخه اورو
په ځینو ځایو کې چې هلته صحي مرکزونه نه وي ښځینه کارکوونکې په هغې کې نه وي هلته خلک له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي حتی ځینې داسې کورنۍ وي چې هغوی اجازه نه ورکوي چې سړي ډاکټر ته لاړ شي نو هغوی چې اجازه ورنه کړي چې ښځه سړي ډاکټر ته لاړه شي ښځه ډاکټره هم نه وي نو بس په خپلو رنځونو کې به مري اماسي او تیروي به په مختلفو ځایو کې باید صحي مرکزونه او په هغې کې ښځینه کارکوونکې ډاکټرانې او نرسانې وګمارل شي زیات اورېدل کېږي چې
یو خزه شفاخانه ته دیوړلو په حالت کې چې غل لري وا او خپل ځان او موشوم له لاس ورکړه دا څه زیات شوې دي نو خدا دا چې په مختلفو ځایو کې دا صحي مراکز جوړ شي ترڅو لری ځایو ته د خلکو ضرورت نشي چالته لاړ شي او په لاره کې بیا خزه او موشوم دواړه ځای شي.
د ننګرهار په ولایت کې هم زموږ همکار شاه محمود شینواری لیوبتن سره په یاد شوي ولایت کې د سی مرکزونو پاک له مرکه کړي دا ورېدلو بلنې درکو.
د ننګرهار په ځینو سیمو کې له پخوا روغتیایي مرکزونه نه وو، په ځینو کې د نامنیو له امله وتړل شوه. د بېلګې په توګه یې سارک یادولی شو، نازیان یادولی شو، بټي کوټ یادولی شو، کوټ یادولی شو او هس کمینه یادولی شو. دلته بیخي روغتیایي مرکزونه تړل شوي. په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، مګر تر ټولو لویه ستونزه په کې دا ده چې هلته ښځینه کارکوونکي نشته. یو خو هلته د دوی د استوګنې لپاره زمینه نه ده برابره او هغوی چې په ښار کې دي د زړه نښه کوي چې په دومره نامنو لارو کې دې روغتونونو ته ورشي او هلته خدمات ترسره کړي. همدا لامل دی چې د ډیرو ولسوالیو نه آن د مور و ماشوم د زیږون دپاره هم ډیر ناروغان ښار ته راځي. ځینې په لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او ځینې چې دلته راشي بیا دلته حجم زیاتیږي یا ناروغان زیاتیږي او څنګه چې لازمه ده هغه ډول یې پاملرنه ورته نه کیږي. تم دې ستونزې د حل لپاره قسم دی وروستیو کې یو څه اقدامات شوي. د بېلګې په توګه په شیرزاد کې به یو د ولسوالیو د زون روغتون جوړیږي او د شینوارو په زون ولسوالیو کې به هم یو روغتون جوړیږي. خو د دې غختلتیا او دې ته بیا د خزینه کارکوونکو نیول او هغوی ته امکانات ورکول هغه څه دي چې لام ننګونکي. د زموږ له حکومت هیله ده چې دې برخې ته کار وکړي. په ځینو سیمو کې چې روغتونونه نشته هلته جوړ کړي، اولته چې خزینه روغتیایي کارکوونکي دندې نه ترسره کوي، امکانات ورته ورکړي چې هغوی هلته دندې ترسره کړي.
د بېلګې په ډول وایي کومې کومې ولسوالۍ دي چې هلته امن هم شته ولې خزینه کارکوونکي د یو ویر له امله یا نور مشکلات له امله زړه نه خکي په هلته خزینه کارکوونکي بېخي شته نه ډاکټران یو خلک مجبور کېږي چې ښار ته راځي.
په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د کږې بازار په منځ کې هلته روغتون شته، هلته ځینې خزینه کارکوونکي هم شته مګر څومره چې اړتیا ده نشته. زه درته مثال وایم، هلته یوه خزینه ډاکټره چې له پاکستانه راغلې وه او ډیره ښه ډاکټره وه، هغه بیرته مجبوره شوه چې هلته کلینیک پرېږدي او لاړ شي. دلیل یې دوه و، کله به ورته زورواکو یا هغوی چې پیسې په کار وي ګواښونه به یې ورته کول چې تخته ودي او کله ورته وسلوالو ډلو. نو دا یوه بېلګه ده. داسې نور ډیر زیات روغتونونه شته چې هلته ځینو خلکو دنده اخیستې مګر په نیمه کې بیرته پرېښي او ترې تښتېدلي، ځکه چې هغوی ته زمینه د کار نه ده برابره.
موږ په لرو پرتو سیمو کې د خلکو ستونزې د عامې روغتیا وزارت له مشاور خواجه قمر الدین صدیقي سره شریکې کړې. نوموړی وایي چې له لسو کلونو را په دې خوا موږ په دې برخه کې ډیر کار کړی.
در قسمت عرضه خدمات صحي اساسي در سطح قرا او قصبات
په لرو پرتو سیمو کې ځکه روغتیایي مرکزونه کم دي چې امنیت ښه نه دی، بیا هم موږ له خپل کار څخه خوښ یو. موږ خپلې هڅې کړي چې د خلکو صحي ستونزې حل کړو. په 2002 کال کې په سلو کې 9% خلک له روغتیایي پلوه خوښ وو او ستونزې نه درلودې. خو اوس که چیرې موږ یو یا دوه ساعته فاصله تر صحي مرکزه حساب کړو، 99% خلک صحي مرکزونو ته رسېدلی شي. موږ په دومره کار بسنه نه کوو، نور هم په دې کوشش کې یو چې د عامو خلکو روغتیایي ستونزې راکمې کړو.
په صحي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو د کمښت یا هم په ځینو سیمو کې د نشتون په هکله صدیقي وایي چې امنیتي ستونزې او هغو ته د اسانتیاوو نه برابرول د دې سبب شوي چې په ولایاتو کې کار ونه کړي.
شکایت هموطنان عزیز ما قابل درک است و اینا
هغه کسان چې د خزینه ډاکټرانو له نشتون څخه شکایت کوي دا پر ځای ده. موږ په دې وروستیو کې په دې خبرې کړې چې هغه خزینه ډاکټران یې کلیو ته ولیږو چې خاوند هم ډاکټر وي، بیا یې په لرو پرتو سیمو کې ستونزې تر یوه حده حل وي او نورې اسانتیاوې به هم تر خپل توان نه ورته برابرې کړو.